نن وخت په افغانستان کې د سهار 8 بجې شوې. دا پاکستانی پولیسو دا افسر طاهر خان داوړ مړی پرون د ډیورن کرخې بلې خواته قومي مشرانو او چارواکو ته وسپارل شو. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون په کمیسیون کې دننه د داسې ارزونو خبر ورکوي چې په بشپړېدو سره به د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې ډېرې ستونزې هوار شي او د سیمې او نړۍ په مسایلو کې به واورئ چې واشنګټن په ترکیه کې د جمال خاشقجي د وژل کېدو د قضیې په تړاو پر څو سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. دوستانو ستړي مشه د ازادي رادیو په یو بل خبرونه کې موزه اجمل اند شمشاد زدران په تخنیکی همکاري هر کله کوم په دې خبرونه کې پر یادو مسلو سربیر نور ریپورتونه هم لرو خو پیل خبر وکړو. د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو پر ضد د يرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار په چاپلیار کې یو شمېر تړلې ښوونځي بیرته پرانیستل شوي او متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په تړاو پر ولس سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. بشپړ خبرونه واوري. د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوالو پر ضد د يرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه کړې. د ملي امنیت شورا ویان طارق اریان تیر شپه ساده رډیو ته وویل اړوند ادارو ته سپارښتنه شوې چې د خلکو د خوندیتوب او د افغان ځواکونو د تلفاتو د مخنیوي لپاره د حکومت د وسلوالو مخالفانو پر ضد يرغلیزو عملیاتو ته زور ورکړي.
د خلکو د ژوند د خوندیتوب او د هیواد د امنیتي او د پای ځواکونو د تلفاتو د کمبارۍ په موخه ټول هیواد کې په دښمن خپلو بندیزونو ته زور ورکوي.
دا ملي امنیت شورا د يرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه داسې مهال کوي چې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 8 افغان سرتیري پرون سهار په فراه ولایت کې د وسلوالو طالبانو په حمله کې وشل شول. ولسمشر محمد اشرف غني څو ورځې مخکې په یو مرکه کې تایید کړ چې په تیرو څلور کلونو کې د امنیتي ځواکونو شاوخوا 8000 سرتیري وشل شوي. د افغانستان د پوهنې وزیر وایي چې د ننګرهار د افغانستان د پوهنې وزارت وایي چې د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې شپږ بیا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیا پرانستل شوي دي. د پوهنې وزارت د نشراتو رئیس کبیر حقمل ازادي رډیو ته وویل چې دا ښوونځي او تعلیمي مرکزونه د امنیتي ګواښونو له کبله د تیرې یوې اونۍ راهیسې بند شوي وو.
شپږ تعلیمي مراکز د یو شمېر تهدیدونو له امله شاوخوا یوې اونۍ لپاره تړل شوي وو. په دې تعلیمي مراکزو کې ښوونځي، مدرسې، یو دارالمعلمین او داسې نور تعلیمي مراکز شامل وو.
ښاغلی حکمل زیاته کړه چې د دې مرکزونو له پرانیستو سره د چپلیار ولسوالۍ شاوخوا شپږ دیر زر نجونو او هلکانو ته یو ځل بیا د زده کړو امکان برابر شو. د افغانستان د پوهنې وزارت د معلوماتو له مخې اوسمهال په ټول هیواد کې 1200 ښوونځي د تعلیمي ګواښونو له کبله تړلي دي. د کابل امنیه قمندانی وایي د کابل پانتون د ماسیلونو ترمنز د پرونی نخطې په تړاوي لسګونه کسان نیولي. د کابل امنیه قمندانی ویان بصیر مجاهد ازادي رډیو ته وویل په دې نخطو کې یو تن وژل شوی او دوه نور ټپیان دي. د مجاهد په وینا نخطه وروسته لاغه پیل شوه چې د پوهنتون په لیلیه کې د غرمې د ډوډۍ پر مهال دوه ماسیلان سره ونښتله او وروسته نورو د هغوی په پلوۍ اخو ډپ پیل کړ.
دا ماسیلونو په منځ کې د ډوډۍ په سر جنجال پیښ شو. دغه جنجال لارډ پشنوس خواته یو کس مړ شوی دی او دوه کسه مجبور دي. بجت نورمال دی، تقریبا 4 بجې شاوخوا کې بجت مکمل نورمال شو.
ښاغلی مجاهد زیاته کړه چې له دواړو خواوو څخه 15 کسان نیول شوي چې دا مهال په توقیف کې دي. د متحده ایالاتو لخوا د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په تړاو پر ول سعودي چارواکو بندیزونه لګیدلې. د امریکا د خزانه وزیر سټیفن منوچن پرون ویل دا چارواکي د خاشقجي په بیرحمانه وژنه کې لاس لري او باید د خپل عمل سزا وویني. په دې کسانو کې د سعودي د ولیعهد محمد بن سلمان دوه تن نږدې همکاران سعود القحطاني او ماهر مطرب او د خاشقجي د وژل کېدو پر مهال په استانبول کې د سعودي جنرال قونسل محمد العتیبی هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وی القحطانی چې د ولیعهد خیل اسبل کیږي د خاشقجی د قتل لپاره جوړونکو او ملکونکو څخه. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو په یو جلا خبر پاڼه کې چې پرون خبره شوې دا د کسانو پانګې د امریکا له قوانینو سره سم کنګل شوي او امریکایي وګړو ته له دوی سره د تجارتي معاملو اجازه نه ورکول کیږي. په همدې حال کې د سعودي عربستان روسیا لوی څارنوال پرون وویل لوی څارنوالي د خاشقجي د وژنې په قضیه کې د یو ویشت تورونو کسانو له ډلې 15 تنو ته د اعدام او پاتې کسانو ته د شریعت د حکم په اساس د سزا غوښتنه کوي. اروپایي ټولنه غواړي هغه 15 کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د انتخاباتو په تنظیم کې لاس لري. د اروپایي ټولنې د بهرنیو چارو وزیران به د دې اقداماتو په اړه د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ د بلجیم په پلازمېنې بروکسل کې په خپله غونډه کې موافقه وکړي. په دې اړه څو سرچینو پرون ازادي راډیو ته معلومات ورکړل. د دې سرچینو په وینا تمه ده چې په دې اړه رسمي پرېکړه د روانې میاشتې په پای کې وشي. د دې 15 کسانو نومونه به په روسیا او اوکراین کې د هغه څه باندې یو نیم سل کسانو پر فهرست ورزیات شي چې اروپایي ټولنې پانګې کنګل کړي او د سفر بندیزونه یې پرې لګولي. کیف او د اروپایي ټولنې په ګډون نړیوالو متحدانو یې د نومبر په 11مه د بلتون پالو تر ولکې لاندې په دونیتسک او لوهانسک سیمو کې انتخابات وغندل او مصنوعي یې وبلل. اروپایي ټولنې په روسیا او اوکراین کې د 40 مسو او شرکتونو پانګې کنګل کړي دي. د اروپایي ټولنې د بندیزونو دا لړۍ وروسته له هغه پیل شوه چې د 2014 کال د مارچ په میاشت کې روسیې کریمیا ټاپوغزمه له خپل قلمرو سره زمین مکړه او د اوکراین په ختیځ کې د بلتون پالو ملاتړ پیل کړ. اخوا د روسیې په چلای بنسک ښار کې د یو محبس څلور ساتونکي د یو زنداني د وهلو ټکولو په جرم له دریو څخه تر اتو کلونو پورې په حبس محکوم شول. دا زنداني چې سلطان اسرائیلوف نومیده د دې شکنجې په پای کې مړ شو. مړی د 2015 کال په ډسمبر میاشت کې په زندان کې وموندل شو. د چلیا بنسک یوې محکمې د پنجشنبې په ورځ د څلور کسان له قدرت څخه په ناوړه استفاده او تشدد مجرم وپیژندل. د زندان چارواکو له دې مخکې ادعا کوله چې مولی زندانی خپل ځان وژلې خو وروسته شاوخوا 1500 زندانیانو د نه خوړو په احتساب لاس پورې کړ او د اسرائیلوف د مړینې په اړه د تحقیقاتو غوښتنه وکړه. د څېړنو په پای کې د زندان 15 تنه ساتونکي ونیول شول. یو ساتونکي د 2016 کال په میاشت کې په کور کې د نظربندۍ پر مهال خپل ځان وواژه. دا و خبرونه. دوستانو خبرونه مولا زاده راډیو نو اوریدل. وړاندې په خبرونه کې د ریپورتونو او موضوعات لرو. د پاکستانی پولیسو د افسر طاهر خان دا وړ مړی پرون د ډیورنډ کرښې بلې خواته قومي مشرانو او چارواکو ته وسپارل شو. پر دې موضوع جلا جلا رپورټونه لرو. دا بم واورئ چې د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو یو شمېر بندونه د وسلوالو تر تهدید لاندې دي. د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي په کمیسون کې دننه داسې ارزونې پیل شوي چې په بشپړېدو به د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې ډېرې ستونزې هوارې شي. د افغانستان په اړه به نور رپورټونه هم ولرو. لویدیځو رسپانو ته کتنه هم لرو. د سیمې او نړۍ په مسایلو کې اورئ چې واشنګټن په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیې په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. کور کلی اونیس پروګرام او د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادۍ راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام هم مه هېروئ. دا پاکستانی پولیسو د افسر طاهر خان دا ور مړی پرون د ډیورنډ کرښې بلې خواته قومي مشرانو او چارواکو ته وسپارل شو. طاهر دا ور تېره میاشت له اسلام آباد څخه تښتول شوی او مړی په روانه اونۍ کې د چارواکو په وینا د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ قومي مشرانو ومن چې وروسته بیا د ننګرهار سیمه ییزو چارواکو ته سپارل شوی. د دا ور د وژنې مسؤلیت ظاهرا اسلامي دولت ډلې یا داعش منلی خو د پښتنو سیاسي فعالان وایي د پولیسو دا چارواکی چې د منظور پښتین په مشرۍ د پښتون ژغورنې د غورځنګ پلوي کوله د پاکستانی پوز د سینو کړیو لخوا وشل شوی. احمد تکل په دې اړه رپورت لري.
د پاکستان د بهرنیو چارو وزارت پرون تایید کړ چې د پاکستانی پولیسو د جګپوړي چارواکي طاهر داوړ مړی رسمان د یو پلاوي لخوا پاکستان ته ورسید. په داسې حال کې چې افغان چارواکي وایي داوړ په پاکستان کې وژل شوی او مړی ډیورند کرښې ته څیرمه اچول شوی. د پاکستان د بهرنیو چارو د وزارت خبر پاڼه یادونه کوي چې نوموړی دوه ورځې مخکې په افغانستان کې وژل شوی دی. د پاکستان صدر اعظم عمران خان د دوړ وژنه غندلې او په دې اړه د تحقیقاتو امر کړی. خو د پاکستان پاوځ په یو خبر پانه کې ویلي چې له پلازمینې اسلام آباد څخه د دوړ تښتول او ورپسې د افغان چارواکو چلند داسې پوښتنې رابرسېره کوي چې په دې وژنه کې له یوې تروریستي ډلې ورهاخوا په افغانستان کې د ځینو کړیو لاس لرل ښیي. په بیان کې ټینګار شوی چې افغان ځواکونه دې د ډیورنډ کرښې په اوږدو کې د اغزن سیم په غځولو او نورو امنیتي چارو کې همکاري وکړي څو د افغانستان له خاورې د پاکستان پر ضد د اقداماتو مخه ونیول شي. خو افغان چارواکي د دې ترڅنګ چې د دوړ پر وژل کېدو خوشینی څرګندوي وایي چې نوموړی د پاکستان په خاوره کې وژل شوی او مړی د ننګرهار ولایت مومندرې ولسوالۍ ته لیږدول شوی دی. د ننګرهار والی حیات الله حیات ازادۍ راډیو ته وویل چې د دوړ مړی ډیورنډ کرښې ته څیرمه د پاکستان د پوځي پوستې په نږدې سل مترۍ کې موندل شوی دی. ښاغلي حیات زیاته کړه چې دوړ په افغانستان کې نه دی وژل شوی.
منګه په کلاکو ټکو باندې دا موضوع غندو او د دې اطمینان ورکو چې د افغانستان په خاوره کې په دارنګ مرموزو وژنو کې هیڅکله نه د افغانستان ولسونه لاس لري او نه د افغانستان اسلامي جمهوري دولت.
پرون په داسې حال کې چې د دوړ مړی پاکستان ته ورسېد د دې هیواد په ډیرو سیمو کې د پښتون ژغورنې غورځنګ د ځوان رهبر منظور پښتین پلویانو د مظاهرو په ترڅ کې د پاکستان پوځ د دوړ په وژنه کې په لاس لرلو تورن کړ. ځینې پښتانه فعالان وایي دوړ ځکه ووژل شو چې د پښتون ژغورنې د غورځنګ له پلویانو څخه و. یوه سیاسي فعال شوکت خان فرانس پرس خبري اژانس ته وویل څنګه امکان لري چې د پولیسو یو جګپړی افسر له پلازمینې اسلام آباد څخه وتښتول شي او ان تر افغانستانه پورې ولېږدول شي. د ننګرهار والی ښاغلي حیات پرته له دې چې د کوم چا نوم واخلي وویل پښتانه پوهیږي چې اس پی دوړ چا وژلی.
د افغانستان اسلامي جمهوري دولت او په ځانګړي ډول د ننګرهار ولسونه په دغه مینه باندې ډېر خوابدي دي چې کار کړی بل چا ده او متاسفانه د بنګ په سیمه کې اچولی ده. او په دې باندې زه فکر کوم چې هم افغانان او هم د پښتونخوا سیمې خلک پوهیږي چې دا وړل چې شي قرباني سه او چا لمنځه ویور.
ښاغلی حیات وویل په دې اړه څېړنې پیل شوې چې د داوړ مړی چا او څنګه د مومندرې تر ولسوالۍ پورې رسولای دی. د یادونې وړ ده چې د طاهر خان داوړ د مړینې مسؤلیت ظاهرا داعش ډلې په هغه لیک کې منلای چې د نوموړي له مړي سره یو ځای موندل شوی دی. د پښتون ژغورنې د غورځنګ مشر منظور پښتین د چهارشنبه په ورځ په یو ویډیوي پیغام کې وویل چې د داوړ له مړي سره موندل شوی لیک په پښتو ژبه خو په اردو رسم الخط لیکل شوی دی. پښتین د دوړ وژنې ته د اشاره پترڅ کې د پښتنو د خوندیتوب غوښتنه وکړه او پر خلکو یې غږ وکړ چې د خپل حقوقو د غوښتلو لپاره مظاهرو ته راوځي.
امور دل چې د پیښور د کلیوالي سیمو د پولیس افسر طاهر خان دا وړ جسد د نومبر په 14 نیټه د ننګرهار د مومندرې ولسوالۍ اړوند دی ورن کرخې ته څیرمه په غوړکي سیمه کې ولسی وګړو موند او د سری میاشتې رضاکار ټولنې په واسطه د ننګرهار حوزه‌ای روغتون ته یوړل شو. پرون د ننګرهار چارواکو د قبایلي روایتو سره سم ولسته وسپاره او د ولسی هیئت په ملتیا یې تورخم ته یوړ. له جلال آباد څخه د باز محمد عابد رپورټ اورو.
د ننګرهار ولایت د مومند قوم سره تړلي د بیلابیلو ولسوالیو قومي مشران، دینی عالمان او ټولنیز فعالان د پنځشنبه په ورځ د ننګرهار د سرحدونو او قبایلو ریاست ودانۍ ته ورټول شوي وو او د یوې غونډې په ترڅ کې د پیښور د کلیوالو سیمو د پولیس مشر طاهر خان داور مړینه یې وغندله. د مومندو یو تن قومي مشر او د افغانستان په ولسی جرګه کې د ننګرهار د خلکو استازي فریادون مومند د طاهر خان داور مړینه د لر او بر پښتون ولس ترمنځ د بی اعتمادۍ د فضا د رامنځته کېدو دسیسه وبلله. نوموړي وویل
د دښمن دغه دسیسه او ارمان چې هغه غواړي چې په دغه په شهادت سره د پښتنو ترمنځ بی اعتمادۍ او فاصله ایجاد کړي دا ارمان به هیڅکله پوره نشي. پښتانه په دې خبره پوهیږي چې زمونږ دښمنان او هغه دسیسه کاران چې هغه د پښتون په خلاف باندې څلوېښت کالونه اخته دي هغه به کلم په دغه مسایلو باندې جدا نشي او همیشه به سره ورونه دي او ورونه به وي.
په غونډه کې د ننګرهار لوالي آیات الله آیات نه غوښتنه وشوه چې د طاهر خان داوړ د مړینې په اړه پلټنې وکړي. نوموړي وویل
من به خپل هڅې پیل کړې دي او پیلوو به یې تر څو پیدا کړو د پاکستان د حکومت سره په ګډه چې دی په څه نوه د پاکستان د پایتخت نه اختطاف کیږي او بیا دیورن خط دی خواته د جنازه لویږي. مونږ د ننګرهار د ولسونو د غوښتنې په اساس باندې چې دا جنازه تاسې پیدا کړې ده اوس به غوښتنه دا ده چې دا بیرته درته وسپارو.
د ذکر وړ ده چې طاهر خان داوړ د اکتوبر په 28 نیټه د پاکستان پلازمینې اسلام آباد څخه ناڅرګندو وسلوالو تښتولی و چې د نومبر په 14 نیټه یې مړی د ننګرهار ولایت د مومندرې ولسوالۍ اړوند غوړکي سیمه کې مندل شوی و او د نومبر په 15 نیټه د ننګرهار چارواکو ولسی پلاوي ته وسپاره چې تر تورخمه یې یوسي او د مرحوم کورنۍ ته یې وسپاري. باز محمد عبید، مشال راډیو، جلال آباد.
دوستانو واموریدل چې په ننګرهار کې قومي مشرانو له حکومت څخه د پاکستان د کلیوالي سیمو، البته د خیبر پختونخوا د کلیوالي سیمو د پولیس افسر طاهر داوړ مړی ترلاسه کړی او پرون یې د تورخم اغاړه قومي مشرانو او پاکستاني چارواکو ته سپارلې. تیره شپه بیا د وژل شوي پولیس افسر طاهر داوړ د جنازې دوه جلا جلا لمونځونه وشول. لومړی د پاکستان لوړپوړو ملکي او پولیس چارواکو یې د جنازې لمونځ وکړ، وروسته یې د کورنۍ غړو، خپلوانو او ګڼو فعالانو جنازه وکړه او بیا یې د پېښور د حیات آباد په هدیرې کې خاورو ته وسپاره. د پېښور څخه په دې اړه د فرهاد شینواري رپورټ اورو.
تیره شپه د وژل شوي پولیس افسر اس پی طاهر خان داوړ یوه جنازه په پېښور پولیس لاین کې 8 بجې وشوه او بله جنازه یې په حیات آباد شپږم فیس کې د شپې 10 بجې وشوه او هلته د حیات آباد په لویه هدیره کې خاورو ته وسپارل شو. په دې موقعه د قبایلي سیمو ګڼ شمېر مشران او ځوانان موجود وو او په جنازه کې یې شرکت وکړ. د جنازې نه وروسته د وزیرستان او نورو قبایلي سیمو مشرانو او ځوانانو غوښتنه وکړه چې د دغې پیښې په لټنې دی وکړی شي. په دې مهال د پښتون تحفظ مومنټ مشر منظور پښتین مشال ریډیو ته وویل،
په یوه وخت یک شم دومره زیات سوالونه نشي پورته کېدلی لکه د شهید طاهر داوړ په واقعیا کې څومره سوالونه پورته کېږي. یعنی شپاړس ورځې شي چې دی ورک وو. د ایس پی رینک افیسر تاسو ټول گواهی چې آیا په د شپاړس ورځو کښې د پاکستان په میډیا یا د دوی د کوم وزارت لخوا یا د دوی د کوم ادارې لخوا څه بیان راغی؟ هیڅ بیان نه راتللو. یعنی په دومره لوی رینک افیسر ورک وو او ټول پې خاموش وو. داسې خاموشي تر اوسه پورې په بل چا نه ده ظاهره شوې. بیا هغې نه پس د لاش درې ورځې کېږي چې دا کورنۍ یې په انتظار وه، په دغې کرب په دغې غم شې ټول پښتون کام وو چې نن یې راوړي سبا یې راوړي. دا عام اولس مجبور شو چې د تورخم په طرف روان شو، ځکه چې د ریاست نه په درې ورځو کښې نه وشوه چې دوی د لاش ورته راوړی وه. تورخم ته تګ وشو، د شهید طاهر داوړ سوی دوی په ګاډي کښې نه پرېیاشت، بند یې که په لاره هغه په پیدل په پښو روان شو. ولې نه پرېیاشت؟ پلار غد
د جنازې نه وروسته هلته موجود د داوړو قبیلې ځینې مشرانو او ځوانانو هم خپل احساسات داسې شریک کړل.
سلمان، ایس پی طاهر داوړ جنازې ته راغلي یو، خو دا زمونږ د پښتنو دپاره ډېره غټه صدمه ده چې دا مونږ د طاهر داوړ په شکل کې مونږ ته پرته ده. مونږ ټول قوم ډېر پې خفه یو او ډېر غمجن یو. دی دغه فیملی سره مونږ سمه هغه دی غم شریک دی. والا دا خو ډېر غټ سوال یا نشان دی زمونږ په ملک سیکیورټی ادارې باندې چې مطلب یو حاضر سرویس ایس پی دی داسې اوچت کی مطلب پته نه ولګي اسلام آباد د سیف سیټی لقب ورته ملاو شوی دی، هغې نه اوچتی او دای اوړي افغانستان ته پته نشته. دې ته خو مونږ هم خپل حیریان یو. مونږ ټول قوم غواړو هم دغه چې دې دپاره مونږ دغه غاکو چې صحیح تحقیقات په صحیح لیول باندې وشي.
زما نوم مصباح الله دی او زه هم داوړ یم. دا ټول وزیرستان بلکې دا ټول کی پی کی غم دی، ولې چې دا زمونږ د وزیرستان هم هیرو او دا کی پی کی هم هیرو. نو غم یې ډېر غټ دی او غم یې زورور دی.
زما نوم جان محمد دی. زه خپل کلی کې د خپل پلار مشر یم، کلی داوړ مشر یم، چیف آف داوړ یم. په غیر جانبدار تحقیقات چې نور خلک ته پسې راولي، بل ملک خلک ته راولي، پسې دا تحقیقات ته وکړي او هغې نه بعد دغه وشي چې دا چا مړ کو چا غسوی.
په پرون د زیارت په ورځ قبایلي مشرانو او افغان چارواکو په تورخم دروازه کې دې اړخته قبایلي مشرانو او پاکستانی چارواکو ته د پېښور د کلیوالو سیمو د پولیسو وژل شوي افسر اس پی طاهر خان داوړ مړی وسپارل چې بیا په امبولنس کې لواړګي ته یوړل شو او بیا د هلیکاپټر له لارې پېښور ته ورسول شو. فرهاد شینواری، مشال ریډیو، پېښور.
آزادی راډیو د بے طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون په کمیسون کې دننه د داسې ارزونو خبر ورکوي چې په بشپړېدو سره به د راتلونکو انتخاباتو په برخه کې ډېرې ستونزې هوارې شي. د دې کمیسون د ویان مرستیال میرزا محمد حق پرست پرون ازادي راډیو ته وویل چې په دې ارزونو سره ممکن د تشکیلاتو په برخه کې هم ځینې اصلاحات راشي. یوسف خان زدران رپورټ لري.
د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسون وایي چې د رایو شمیرنو تر څنګ ولسمشریزو انتخاباتو ته د چمتووالي او په کمیسون کې دننه د کارونو او کارکوونکو د ارزونې پروسې یې پیل کړي. د یاد کمیسون د ویان مرسیال میرزا محمد حق پرست د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې په دغې ارزونې کې د میزان د 23مې او 29مې نېټې د انتخاباتو ټولې نیمګړتیاوې او تخنیکي ستونزې ارزول کیږي او هڅه کیږي چې د ولسمشرۍ په انتخاباتو کې بیا تکرار نشي. د ښاغلي حق پرست په خبره د اصلاحاتو په دې لړۍ کې ممکن د اشخاصو په کچه هم بدلونونه راشي، خو دا چې په کومه کچه نوموړی یې پاړه وایي
نو هغه ماموریت چې هغه د ارزیابۍ دی، د ارزیابۍ په برخه کې به هغه د ضعف نکات د کمیسیون باید د قوت په نکات باندې بدل شي. ولسمشري ټاکنه
ولو که دا ستونزې د رئیس په کمزوري مدیریت کې وي، یعنی یو بل کمیشنر به د رئیس په سره مخکې کیږي،
موږ داسې څه تر اوسه نه دي اورېدلي. نه مو درک کړي دي رئیس خپل پر ځای دي، معاونین یې خپل پر ځای دي. اسد دارالانشا کېدای شي اصلاحات رامنځته شي، اما هغه به د کمیشنرانو سطح باندې نه وي.
دا څرګندونې داسې مهال کېږي چې له دې مخکې د دغه کمیسیون په رهبرۍ د کمزوري مدیریت پراخ انتقادونه شوي دي. د افغانستان د ملي شورا یو شمېر غړو، ځینو سیاسي ګوندونو او د انتخاباتو د څار بنسټونو له دې وړاندې ویلي کمیسیون ونه شو کولی چې د ولسي جرګې انتخابات په ښه توګه رهبري کړي. دوی ویلي په انتخاباتو کې پراخو مدیریتي او تخنیکي ستونزو په انتخاباتو د خلکو رغول شوی باور بیرته زیانمن کړ او اړتیا ده چې د ولسمشرۍ انتخاباتو لپاره جبران شي. په ورته وخت کې د حقوقي چارو یو شمېر افغان کارپوهان وایي د افغانستان د ولسي جرګې په انتخاباتو کې د کمزوري مدیریت ستونزه د کمیسیون د دارالانشا ته ورګرځي او په یاده برخه کې پر بدلونونو ټینګار کوي. د افغانستان د دیموکراتو حقوق پوهانو د ټولنې رئیس کبیر رنجبر یې په اړه ازادي راډیو ته وویل
اسان کمیشنرانو لپاره خو صراحت لري، قانون چې دی نسی کېدلی شي له کاره برطرفه شي تر دې چې یو جرمي مسله مطرح نه شي. ولې دا خپله ټول ستونزه په مدیریت د انتخاباتو کې و چې هغه مدیریت د دارالانشا لخوا کېږي نه د کمیشنرانو لخوا. که ضرورت و نو هماغه رهبري د دارالانشا کې تغییرات باید راشي.
دی وایي د قانون له مخې کمیشنران د 5 کلونو لپاره ټاکل کیږي او د ولسمشر په شمول هیڅوک نشي کولی چې دوی له دندو لرې کړي، خو په کومو برخو کې چې حقوقي ستونزې نه دي موجودې او بدلونونو ته اړتیا ده باید ترسره شي.
ولایت په ولایت
هر جمعه د یو ولایت چارواکي ستاسو پوښتنو ته ځواب وایي. دا خبرونه د افغانستان په وخت هر جمعه د ماسپخین له 2 تر 3 بجو
له ازادي رادیو سره.
او اوس هم دا چې نړیوال رسنۍ د افغانستان په اړه سوي صفي الله ستانکزي ورته کتنه کړې.
د افغان پوځیانو د تلفاتو مسلې د نیویارک ټایمز ورځپاڼې پام ځان ته اړولی. د ورځپاڼې په لیکنه له 2015 کال راهیسې څه باندې 28,000 پولیس او د پوځ سرتیري وژل شوي دي. نیویارک ټایمز لیکي د افغانستان ولسمشر محمد اشرف غنی روانه اونۍ دا شمېرې په ډاګه کړې. نیویارک ټایمز لیکلي ښاغلي غنی په دې کار سره د افغان پوځیانو د تلفاتو په اړه د خپل حکومت چوپتیا ماته کړه. د ورځپاڼې په لیکنه د نومبر له 9 تر 15 لږ تر لږه 242 افغان پوځیان وژل شوي دي. نیویارک ټایمز دا هم لیکي د ولسمشر غنی لخوا دغو اعلان شوي شمیرو له مخې هر ورځ 25 سرتیری، هر اونۍ 115 سرتیری او هر کال څه باندې 9,000 افغان سرتیری وژل کیږي. او آرمی ټایمز خبرونه د یوتا وجل شوی خاروال برانت ټیلر باندې مقاله لیکلې ده. د یوتا خاروال د نومبر په 3مه د امریکا د ملي ګارد د پوځیانو په چوکاټ کې په افغانستان کې وجل شو. آرمی ټایمز د امریکایي افسر د کورنۍ په حواله لیکلي چې ټیلر هڅه کوله څو نورو ته ازادي وبخي. د خبرونې په لیکنه د 19 کلن برانت ټیلر جسد د چهارشنبې په ورځ له افغانستان نه یوتا ته انتقال شو. له برانت ټیلر او بچیان پاتې دي. د آرمی ټایمز په لیکنه د لسګونه موټرسایکلو کاروان چې د امریکا بیرغونه درلودل د ملي ګارد په ور کې انتظار یې سو د برانت ټیلر مړی راوړل شي او بیا ورسره یو ځای لاړ شي. ټیلر چې د ښاروالۍ له دندې یو کال رخصت اخیستی و د افغان کمانډوز واکونو روزنه یې کوله. هغه دا تمه نه درلوده چې د ده په لاس روزل شوی کمانډو سرتیری دی بیرته ده ته د ټوپک شپېلې ونیسي او ویې ولي.
د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو یو شمیر بندونه د وسلوالو له ګواښ سره مخ دي. د هرات امنیه قمندان وایي چې وسلوال، طالبان او یو شمیر نورې ورانکارې ډلې د ګاونډیو هیوادونو په ملاتړ د دې ولایت د سلما بند د تخریب هڅه کوي. د نیمروز امنیتي چارواکي هم وایي چې ځینې تروریستي ډلې چې ښایي وسلوال، طالبان به وي، هڅه کوي په دې ولایت کې د کمال خان بند د جوړولو په وړاندې خنډونه جوړ کړي. په همدې حال کې د افغانستان ملي شورا ادعا کوي چې هغه تروریستي ډلې چې هڅه کوي بندونه تخریب کړي د ګاونډي ایران لخوا تمویلېږي. اکرام الله اکرام یې په اړه نور حال راکوي.
سلما په افغانستان کې د اوبو تر ټولو لوی بند بلل کېږي چې د هرات د امنیه قمندان په وینا امنیتي ګواښونه ورته پیښ دي. حمین الله مرخیل د پنجشنبې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې که څه هم په وروستۍ میاشت کې وسلوالو، طالبانو او نورو ورانکارو ډلو په دې بند کومه حمله نه ده کړې، خو په وینا یې دغه مخالفې وسلوالې ډلې د سلما بند د تخریب هڅه کوي. ښاغلی مرخیل په دې برخه کې د کوم هیواد نوم ناخلي، خو وایي چې ګاونډي هیوادونه د سلما بند د تخریب لپاره د وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي.
طالبان او یو شمیر نورې اجیری ډلې چې د طالبانو په نوم یې وسلې راخیستې کوښښ کوي چې سلما بند تخریب کړي. دغه ډلې د یو شمیر ګاونډیو هیوادونو لخوا تمویل او تجهیزېږي. په وروستیو کې دښمن ته د شپې د ګرځېدو دوربینونه هم په لاس ورکړل سوي دي او د سلما د بند په تخریب سره غواړي چې په لویدیځ کې دغه ډول سترې اقتصادي برنامې ګډې وډې او یا هم تخریب کړي.
که څه هم د سلما د اوبو او برېښنا بند جوړولو چارې په 1906 میلادي کال کې پیل شوې وې، خو د پیل کارونه یې د جنگ جګړو د دوام له امله تر 2002 میلادي کال پورې وځنډېدل. دا بند چې د هرات ولایت په هریرود سیند د هندوستان د 300 میلیونه ډالرو په مالی لګښت جوړ شوی، د 1495 لمریز کال په جوزا میاشت کې ګټې اخیستنې ته وسپارل شو. سلما بند 250,000 کورنیو ته د برېښنا د برابرولو تر څنګ نږدې 80,000 هکتار ځمکې ته اوبه هم رسوي. په سلما بند له ګټې اخیستنې یو کال وروسته، یعنې د تیر لمریز کال په سرطان میاشت کې وسلوالو حمله وکړه چې له امله یې د دغه بند ساتنې 10 پولیس وژل شول او یو کس ټپي شو. په دغه حمله کې 4 وسلوال مخالفین هم وژل شوي وو. د افغانستان په لویدیځ کې یوازې سلما بند نه دی چې د وسلوالو مخالفینو تر حملې لاندې راغلی. د روانې اونۍ د دوشنبې په ورځ هم یوې ډلې وسلوالو مخالفینو په نیمروز ولایت کې په کمال خان بند حمله وکړه. د نیمروز د امنیه قمندانۍ ویان ولی احمد سریح ازادي راډیو ته وویل چې حمله د وسلوالو مخالفینو له لوري شوې چې لاملې 15 حمله کوونکي وژل شوي او و نور ټپیان شوي دي. نوموړی په دغه حمله کې د 2 افغان پولیسو وژل کېدل او د یو بل ټپي کېدو خبر هم تاییدوي. ښاغلی سریح وایي که څه هم په تیر یو کال کې دا په کمال خان بند لومړۍ حمله ده، خو وسلوال مخالفین کله کله د نیمروز په چاربرجک ولسوالۍ حملې کوي چې لاملې د کمال خان بند تهدیدېږي.
کمال خان د افغانستان لپاره یو حیاتي بند دی. یو شمیر نه غواړي دغه بند ورغول سي او بند ته د زیان رسولو لپاره له بېلابېلو فشارونو کار اخلي.
د کمال خان بند د درېمې برخې کار د تیر میلادي کال د اپریل په میاشت کې د 28 میلیونه امریکایي ډالرو په ارزښت د افغانستان د پراختیايي بودیجې پر مټ پیل شو. په هغه وخت کې د افغانستان د اوبو او انرژي وزارت چارواکو ویلي وو د کمال خان بند کارونه به په 3 کلونو کې بشپړ شي. تر اوسه معلومه نه ده چې د دغه بند کارونه 100% مخته تللي، خو د اوبو او انرژي وزارت ویان آصف غفوري په دې اړه له معلوماتو ورکولو نه ډډه وکړه. په افغانستان کې د بندونو جوړول تل د یو شمیر په ځانګړي ډول د ګاونډیو هیوادونو ایران او پاکستان لاندېښنو سره مله وو. د ایران د بهرنیو چارو وزیر جواد ظریف د خبرداري په ورکولو سره ویلي وو چې هیواد به له افغانستانه د حقیابه د ترلاسه کولو لپاره له هر فشار نه ګټه واخلي. له دې وړاندې د ایران ولسمشر حسن روحانی هم ویلي و چې هیواد به یې په گاون کې په ځانګړي توګه په افغانستان کې د اوبو د بندونو د جوړولو په وړاندې بې تفاوته پاتې نشي. که څه هم د افغانستان سیمه ییز چارواکي د طالبانو په ګډون یو شمېر وسلوالې ډلې د اوبو د بندونو جوړولو په وړاندې ګواښ بولي، خو وسلوالو طالبانو له دې وړاندې ویلي چې دوی د بندونو د جوړولو په ګډون په عام المنفعه پروژو باندې حملې نه کوي. په همدې حال کې د افغانستان ملي شورا وایي ایران له وسلوالو مخالفو ډلو سره مرسته کوي تر څو د افغانستان په لویدیځ کې د اوبو بندونه تخریب کړي. په مشرانو جرګه کې د نیمروز د خلکو استازي محمد نادر بلوچ ازادي راډیو ته وویل هغه وسلوالو کسانو چې درې شپې وړاندې د کمال خان په بند حمله کړې وه د ایران پر لور تښتېدلې دي. د هغه په خبره د ایران پر لور د حمله کوونکو تیښته دا معنا ورکوي چې ایران د هغه وسلوالو مخالفینو ملاتړ کوي چې غواړي د افغانستان بندونه تخریب کړي.
د هغو معلوماتو په اساس چې امنیتي بنسټونو موږ سره شریک کړي دي، دا دي چې دا تحرکات د ایران لخوا کیږي، ځکه دښمن چې حمله یې کړې وه بیرته د ایران په خوا تښتېدلی دي.
د افغانستان د کورنیو چارو وزارت د ایران لخوا د حق وسلوالو ډلو چې په افغانستان کې د اوبو او برېښنا بندونه تخریبوي د ملاتړ په اړه د اسنادو د نه درلودلو له امله دا مسله نه هم ردوي او نه هم تاییدوي. خو د دې وزارت مرستیال وایي نصرت رحیمی له ازادي راډیو سره په خبرو کې تاییدوي چې ایران په افغانستان کې د یو شمېر شومو پلانونو تر شا لاس لري.
هغه حملی او شوم پلانونه چې دښمن یې په افغانستان کې عملي کوي له شک پرته د سیمې استخبارات پکې لاس لري. په سلو کې نوی پاکستان او په ډیرو مواردو کې ایران هم لاس لري.
ښاغلی رحیمی وایي چې د اوبو او برېښنا د بندونو د امنیت ساتنې په برخه کې د ولایتونو امنیتي مسؤلینو ته جدي سپارښتنه شوې ده. د ده په خبره امنیتي ځواکونو په ځانګړي ډول پولیسو د بندونو د امنیت ساتنې په هدف جدي تدابیر نیولي دي. د هرات د امنیت قوماندان امین الله مرخیل هم وایي چې امنیتي ځواکونه د سلما د برېښنا بند ساتنه کوي او وسلوال مخالفین به پرې نږدي چې دغه بند ته زیان ورسوي. اکرام الله اکرام، ازادي راډیو، کابل.
دوستانو اوس هم یو ور بیا د مهمو خبرونو سر ټکی. د افغانستان د ملي امنیت شورا د وسلوال مخالفانو پر ضد د یرغلیزو عملیاتو د زیاتېدو غوښتنه کړې ده. دا په داسې حال کې ده چې په وروستیو کې په بیلابیلو سیمو کې وسلوالو طالبانو خپلو بریدونو ته زور ورکړی او پکې د افغان امنیتي ځواکونو تلفات زیات شوي دي. د افغانستان د پوهنې وزارت وایي د ننګرهار ولایت په چپلیار ولسوالۍ کې شپږ اویا تړلي ښوونځي او تعلیمي مرکزونه بیرته پرانیستل شوي. د کابل امنیې قوماندانۍ وایي چې د کابل پوهنتون د محصلانو ترمنځ په پرونی اخوډب کې لږ تر لږه یو کس وژل شوی دی، دوه نور ټپیان دي. د کابل د امنیې قوماندانۍ ویان بصیر مجاهد ازادۍ راډیو ته وویل دا دی اخوډب په تړاو یې د دواړو لورو لسګونه کسان نیولي دي. متحده ایالاتو د سعودي ژورنالیست جمال خاشقجي د وژل کېدو په قضیه کې پر ولس سعودي چارواکو بندیزونه لګولي دي. اروپایي ټولنه غواړي هغه پنځه کسان د بندیزونو په فهرست کې شامل کړي چې د اوکراین په ختیځ کې د روس پلو بلتون پالو تر ولکې لاندې سیمو کې د انتخاباتو په تنظیم کې لاس لري. او د روسیې په چیلی یا بینسک ښار کې د یو محبس څلور ساتونکي د یو زنداني د وهلو ټکولو په جرم له درېو نه تر اتو کلونو بند باندې محکوم شوي. اوس هم مخکې له دینه چې ونیزو پروګرامونو ته ورشو د خبرونې وروستی خبری ریپورټ راخلو. واشنگتن په ترکیه کې د وژل شوي ژورنالیست جمال خاشقجي د قضیې په تړاو پر یو شمېر سعودي چارواکو بندیزونه لګولي. په دې ډله کې د سعودي عربستان د ولیعهد محمد بن سلمان یو شمېر نږدې همکاران هم شامل دي. په عین حال کې د سعودي عربستان لوی څارنوالۍ د خاشقجي په قضیه کې یو شمېر تورونو کسانو ته د اعدام سزا وغوښتي. په دې اړه نور تفصیل له احمد تکل نه اورو. ورپسې د ماشومانو د حقونو په اړه د ازادي راډیو او یونیسف د ادارې ځانګړی پروګرام خپرېږي. په هغې پسې کور کلی له یاده مباسي.
متحدو ایالاتو پر اولسو سعودي چارواکو چې د ولیعهد محمد بن سلمان نږدې همکاران هم پکې دي د ژورنالیست جمال خاشقچی د وژل کېدو په قضیه کې بندیزونه لګولي دي. د امریکا د خزانې وزیر ستیفن منوچن پرون وویل هغه سعودي چارواکي چې بندیزونه پرې لګېدلي د خاشقچی په بیرحمانه وژنه کې لاس لري. منوچن زیاته کړه دې کسانو هغه ژورنالیست په نښه کړی او په بیرحمۍ سره یې وژلی دی چې په متحدو ایالاتو کې ژوند او کار کاوه او دوی ته باید د خپل عمل سزا ورکړل شي. په دې چارواکو کې د شاهزاده محمد دوه نږدې همکاران سعود القحطانی او ماهر مطرب او د خاشقچی د وژل کېدو پر مهال په استنبول کې د سعودي عربستان جنرال قونسل محمد العتیبی هم شامل دي. د امریکا د خزانه وزارت وایي القحطانی چې د ولیعهد ښی لاس بلل کېږي د خاشقچی د قتل پلان جوړونکو او عملي کوونکو څخه و. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پومپیو په یوه جلا خبر پاڼه کې چې پرون خپره شو وویل د دې کسانو پانګې د امریکا له قوانینو سره سم کنګل شوي او امریکایي وګړو ته له دوی سره د تجارتي معاملو اجازه نه ورکول کیږي. دا بندیزونه وروسته له هغه اعلانېږي چې د سعودي عربستان مرستیال لوی څارنوال شالان الشالان پرون په ریاض کې په یوه خبري غونډه کې وویل ښایي 15 تنه چارواکي د خاشقچی د وژنې په قضیه کې په اعدام محکوم شي.
قد تم توجيه التهم الى 11 منهم واقامه الدعوه
د یوشتو تورنو لډلې څخه پر یو لسو کسانو اقامه دعوه شوه او دوسیه ترتیب شوې ده. د قضیه محکمه ته راجع شوې په عین حال کې لپاتې نیول شویو کسانو څخه تحقیق روان دی څو په دې قتل کې د هغوی ونډه او عمل معلوم شي. لوی څارنوال د هغو 15 تورنو لپاره د اعدام حکم غوښتی چې د قتل د جنایت امر یې ورکړی او عملی کړی دی او د پاتې کسانو لپاره یې هم د شریعت د حکم پر اساس د سزا غوښتنه کړې. نه 50 کلن خاشقچی چې په امریکا کې اوسېده د سعودي د ځواکمن ولیعهد محمد بن سلمان له منتقدانو څخه و. هغه د اکتوبر په 2 وروسته له هغه ترایتم شو چې د ځینو رسمي اسنادو د ترلاسه کولو لپاره په استنبول کې د سعودي قونسلګرۍ ته ننوت. ترکی چارواکي وایي چې خاشقچی د یوې دسیسې پر بنسټ قونسلګرۍ ته له ننوتو سره سم وژل شوی او مړی ټوټې ټوټې شوی دی.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي په
اروزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
امنیت او سالم چاپیریال،
خواړه او روغتیا،
خوانه او روزنه
د هر ماشوم لپاره.
خبرمنو دوستانو، اشاره یا سرخکان هغه ساري ناروغي ده چې ماشوم د مارک تر بریده رسول شي. نو ځکه په کار ده مخکې تر دې چې ماشومان په دې ناروغي اخته شي واکسین ورته ولګول شي، او په خوا کې ځینې نورې خبرې هم په پام کې ونیول شي چې ډاکټر به ورباندې خبرې وکړي. نن همدا موضوع تیرو له موږ سره میلمه د عامې روغتیا په وزارت کې د ماشومانو د برخې ډاکټر کریم الله نیازی دی. په پیل کې خپل لاند د سرخکان په اړه معلومات راکړئ چې دا څه رقم یو ناروغي ده او په کوم عمر له ماشومانو سره د پیدا کیږي؟
ډیر شری یا سرخکان یو ویروسي ناروغي ده. د فولیت دورې یو ناروغي ده چې هغه ماشومان چې د 9 میاشتونه تر 15 کالو اله لس کاله په افغانستان کې عمر ولري دای پریاخته کیږي او د مرض سبب کیږي. ویروسي ناروغي ده په محیط کې پیدا کیږي او عموما هغه ماشومان چې یا کورنۍ چې تغذیه د ماشومانو ډیره خنه وي، ماشومان کمزوري وي، په دې ناروغي باندې اخته کیږي او ورته زمینه مساعدیږي چې دغه ویروس په اسانه باندې د ماشوم د کوچني وجود ته داخل شي او د سرخکان د مرض د تولید سبب وګرځيږي.
که اوس درته وایي چې دغه د سری ناروغي یا د سرخکان ناروغي دا څومره خطرناک ده، څومره مرګ لري؟
نظر نورو د ماشومتوب د دورې نورو امراض ته شرای ډیر خطرناک ده، د مړینې سبب کیږي. نو په دې خاطر باندې هم د منګا او یا د عامې روغتیا وزارت جدي توجه دې مرسته کوي او د والدینو او د ټولنې د خلکو هم غواړي چې دې مرسته خاص توجه وکړي او خپل کوچنیان مثلا هماغه دوره کې چې مناسب ده باید واکسینو ته ورکړي، ولې ځکه چې دا مړینه ډېره زیاته لري. نه تنها مړینه لري، حتی د کوچنیانو د معیوبیت سبب کېږي، کله کله ګوندوالي سبب ګرځېږي، ضعیفه کېږي، د سوی تغذیې چې موږ ورته خوارځواکي د هغې خواته وړي چې هغه بیا سبب د مر کېږي. دا ماشومان چې دا معافیت دومره راښکته کوي چې نور امراض باندې حمله وکړي او هغه تر برید لاندې ونیسي او سبب د مرض شي، مثلا سینه بغل.
یو خو دا ده چې که چېرې ماشوم ته واکسین ونه لګول سي نو دا به بیا په سرخکان باندې اخته کېږي او مسله خو داسوه. بل څه د دې باعث ګرځي چې یو کوچنی په سرخکان باندې اخته سي؟
په ټوله کې خو دا خبره چې تاسو وکړه چې واکسین دا رول لري چې باید واکسین واخلي، هغه لازم عمر کې. که چېرته واکسین نه اخلي، موږ وویل چې دا خو یو میکروب ده، موجود ده په ټوله دنیا کې، حتی موجود ده نه تنها په افغانستان کې. هر کله چې ماشوم یا د کورنۍ ماشومان یا هغه کورنۍ اقتصادي مشکلاتو لري، خطه غزي خې اقتصاد خو خواړه برابر نشي کړی، ماشومان یې خوارځواکي وي، کمزوري وي، ضعیف وي، د دې مرض لپاره مساعد ده مداخله کوي دا وایروس. وخت مداخله وکړله دا په خپله بیا نورم د معافیت د ښکته کېدو سبب کیږي. هر څونه چې معافیت ښکته راځي نور امراض ته زمینه مساعده، یعنی د ماشوم صحت، فردي حفظ الصحه، محیطي حفظ الصحه دا ډیر رول لري چې ماشومان مونږ باید پاک وساتلی شو تر وسه امکانه پورې چې امکانات وي، او خطه غزي ورته ورکو، او په هغه دوره د طفولت کې باید واکسین ورته ورکړو. خو که واکسین نه کوو د غزي ضعیفي او حفظ الصحه دا ډیر رول لري.
بله، دا کله چې ماشوم په سرکان یا په شری باندې اخته کیږي کنه، د دې علائم که تاسو وایې کېدلی سي ځینې کورنۍ په دې ونه پوهېږي چې ماشوم په دې ناروغۍ اخته سوی؟
طبعا موږ ویلی شو چې د نورو مرضونو په شان سرخکان خپل یا شری هم خپل علائم لري. ابتدایي علائم دي، دویم مرحله علائم دي، مثلا درېیمه ابتدایي علائم دا دي چې ماشوم ته تبه پیدا کیږي، تبه پیدا کیږي، ماشوم د زکام په شان یا د ریزش په شان باندې اراض لري، پوزه مثلا وبرازی د سترګونه وخت کی راځي، ماشوم نارام وي، ماشوم بی اشتیاقیږي. دا ابتدایي علائم دي چې مونږ ته خبر راکړي چې دریونه تر 15 ورځې پر دوام کوي. او پسې مرحله چې دا بیا هغه اساسي مرحله چې مونږ وښه بغي کې په ماشوم باندې دانې راخیزي، هغه سری سری دانې چې په عام اصطلاح کې ورته وایو، په ابتدا په مخ باندې، بیا د غاړې په ساحه کې، بیا ورسره په سینا، په ملا او د شاپنه او په لاسونو کې.
کله چې کورنۍ په دې پوسی چې ماشوم په سرخکان باندې اخته ده کنه، اغه لومړنی کار چې دوی باید وکړي هغه څه
ضرورت ممدغه برخه ته ډیر لرو چې څنګه وکولای شو ماشوم دی هغه نجات ورکو. ابتدا باید دغه ماشوم چې په سرخکان یا په شری باندې اخته ده، دا باید نور ماشومان نه تر یو اندازه پورې د لاسرسي نه لري وساتي، ولې نور ماشومان ورسره په تماس کې نيځي، دا ډیره زیاته ساري ده. د دې فوزې، د دې ټوخي، د دې عادسي، د دې سترګو افرازه، د دې سبب کیږي چې نور ماشومان ته انتقال شي. لومړی خو باید دا بلوساتي تر یو اندازه پوری، دویم خاصه توجه باید د خوړو تغذیه په برخه کې وکړي، خغیزه ورته برابر کړي که چیرته امکان لري، میوه هم ورته ورکړي، یو اندازه مایات ورته ورکړي، شودې ورته ورکړي، شوروا ورته ورکړي، مثلا سوپ یو اندازه ګرم خوړه دا ورته برابر کړي، ځکه چې هغه سخت خوړنه نشي خوړلای. دا ډیره مهمه ده که چیرته کوچنی وړو کې مور باید ورته شودې بار بار ورته ورکړي، تغذیه کې ضرور نه ده چې یو ځلې ورته ډیره ورکړي په وقفوی شکل باندې.
بله، دا واڅ ورکی آیا ډاکټر ته بوزي کورنۍ درملنه
چا بند کچیر ته هغه کی یوزمنګ خو توصیه هم داده چې باید یو ځل د ډاکټر سره مشوره وکړي، ځکه ډاکټر بهتر پوهیږي چې دا اوس په کوم مرحله کې ده. کی ماشوم باندې مثلا دانی راختلی ډیر نارام وي، ژاړي، خوراک نه کوي، ناراحت وي، دغه تداوی کی دغه په تداوی ورته وکړي، کچیر ته شدید تبول دي ته بل لپاره به ورته لازم توصیه وکړي، او دی وړاندې تلو نه به مخنیوي وشي. خو نه خاصه مثلا ماشوم بسترې کې دوته سبب دی کی چې بلاخره ماشوم باید بستر شي په شفخانه کې. خو خبره ده چې باید ډاکټر ته لاړ شي، مشوره وکړي، بیا که به ډاکټر ته نه وي، مونږ کلینیکونه لرو په اطرافونو کې، په ولایتو کې اضافه له 3000 نه وزارت صحت عامه کلینیکونه ټولو کې رایگان مفت تداوی ده، هغه ته دی وروري مشوره دی واخلي. نو ډیر بهتره لاره همدغه ده چې باید
ډاکټر سره مشوره وشي،
سره مشوره وشي او د تغذی په اړه باندې توجه وشي.
ځینې کسان په کورونو کې په خپل سر دربل نه پیلي، دا څونه خطرناک کیدلی سي؟ مثلا ماشوم ته دی یو حیوان پوستکی وراغوندي، یا په خوا کې ځینې خواړه ورکړي چې هغه ډیر زیات ګرمي.
وګورئ، موږ د پروګرام په وړاندې باندې، د ټول صحت پروګرام په وړاندې، بل خصوص د واکسین په وړاندې باندې، دغه رواجونه منفی ذهنیتونه دی واکسین پاړه باندې یا ډاکټر ته نه تاګ یا مشوره نه کول په خپل سر تداوی دا ټول دی سبب کیږي چې موږ ماشوم سره نه تنه کومکم کړی ولې د ماشوم حالات هم دی خرابوالي خواته بوزو خدای نه خواسته ماشوم د شفخانه د بستر کېدو بل اخر د مړینې خواته بوزو دا غه کارونه دي چې اصلا باید دا کار دوی ونه کی مېندې دا کارونه کی بهتره خبره ده چې د ډاکټرانو د سی کارمندانو مشوره واخیستل شي او په خپل سر باندې تداوی هیڅ وخت کی ونه کی تقریبا په پروګرام ډیر لاس واکسینه فعلاً لرو دا هغه شی دی چې بیخي ثابت شوی دی د کوچنیانو د مړینې نه د کوچنیانو د مایوب کېدلو نه د کوچنیانو د مریضېدلو نه مخنیوی کوي باید واکسین ورکړي کمپاین ده د شری ټیمونه راځي د دوی کورونو خواته راځي مساجدو ته راځي مکاتبو ته راځي خپل کوچنیان چې نه میاشتو نه ترلاسه کولو پر عمر لري باید واکسینې کړي دا د دې مسؤلیت ده که غواړي سالم ټولنه ولري باید سالم اولادونه ولري
ډېر زیاتمننه
ژوندی
قدر من دوستانو تاسو له ازادي رادیو څخه د ډاکټر کریم الله نیازی خبرې د ماشومان او د سرخکان د ناروغي پاکل واوریدي د خبرونه د ازادي رادیو او یونسف په کډم کاری جوړیږي تربیه خېچاري
کور کلای
نن سبا چې عالم هم امر سره جنگ کړی دی په منځ جنگ تر نه راوتی
میزه تل بیني تعامل دا چې هر د کورنۍ وګړي لبل سره هغه تعامل او هغه احترام او
ګاونډیانو زه په پیژندم چې زه د بل کلی نه راغلم چا کوي هغه زما د ترور چوي ته ورکړ چې هغه وې سکور ته خو زه
جوړون کې مریم توخی
د ازادي رادیو درنو وريدونکو سلام ایا پژوند کې د خلکو خبرو تارزښت ورکوي
او ولې نه مونږ پژوند کې ډېر اهمیت یا خلکو ته ورکو
ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي
د لپاره چې چاته پاتې رانیسي مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په مونږ پرې ونه خاندي
او دغه کار څومره ستونزې راولاړول شي
نه تناسي د خپل ځان تاوان ورسوه بلکې ټولنې ته تاوان ورسوه
خو ګورودونکو نن په همدې موضوع غږیږو چې ولې ځینې کسان د خلکو د خبرو لپاره ژوند کوي دا ډول خلک له کومو مشکلاتو سره مخ دي او آیا د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول رواني فشارونه هم لري د دې پوښتنې ځوابونه به په خبرونه کې واورئ د خبرونه مریم توخی جوړه کړې ده او زه سهار ګل مرزا یې وړاندې کوم تاسو سره اوسئ
ستمن دو اوریدونکو ژوند بلا بیل معنا ولري هر عالم ژوند خپل دیت څخه معنا کړی دی خو یو څه چې ټول یې منی هغه داري چې ژوند د پاک الله لخوا موش بندگانو ته یو تحفه ده په پرمختللو هیوادونو کې هر شخص د ځان او کورنۍ د خوښۍ په اساس ژوند کوي او له ژوند څخه خوند اخلي دا هڅه هم کوي چې ژوند ځان ته اسانه کړي خو په وروسته پاتې هیوادونو کې لکه افغانستان بیا خلک د ژوند څخه هغسې خوند نه اخلي څنګه چې باید واخیستل شي او همداشان ډېر ارزښت د خلکو خبرو او نظرونو ته ورکوي ځینې وخت خو دا د خلکو خبرې دومره مهمې شي چې د ژوند په بېلابېلو برخو اثر پرې باسي آن تر دې چې په ځینو حالاتو کې د خلکو بې ځایه خبرې خوشحالیانې په خفګانونو بدلوي په همدې تړاو د کابل ولایت اوسیدونکی محمد ولی وایي چې دوی اکثره وخت د خلکو خبرو ته پام کوي او کوشش کوي چې خپل ژوند د خلکو د نظرونو سره سم عیار کړي تر څو خلک ورپسې خبرې ونه کړي نورې خبرې له نوموړي اورو
مونږ په ژوند کې ډېر اهمیت خپل ماحول خپل کورنۍ یا خپل کلی یا خلکو ته ورکو ډېر مسایل دي چې منځ راځي خو ولې هغه په خلکو ته مونږ نه خیو ولکه مونږ کورنۍ ډېر مشکلات هم ولرو خو خلکو ته هغه نه خیو تر څو چې خلک د دې نه داسې یو غلط تعبیر وانخلي هغه کارونه چې خلک خوښوي هماغه مونږ ځان ته اختیارو تر څو چې د پیغور نه ځان خلاص کړي تربور لپاره د کلیوالو لپاره نور د انډیوالانو دوستانو لپاره ولې نن سبا په افغانستان کې تربینت ته خاص یو ځانګړی هغه ورکول کېږي اهمیت ورکول کېږي هغه خواړه چې کورنۍ په عادي وخت کې ځان ته تیاروي د میلمنو یا د خاطر د خلکو لپاره هغه بیا فرق لري. و چې میوې دي چې هغه ډیر وخت لپاره میلمنو خلکو لپاره ساتي په کور کې، دوی په ځان باندې سپموي، ولې خلکو ته دې لپاره چې چاته پاتې رانیسي، مجبور یو د خلکو لپاره تحمل کوو تر څو چې څوک په موږ پورې ونه خاندي.
په ټولنه کې داسې کسان هم شته چې په ژوند کې د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي او خپل ژوند د نیمګړتیاو سره هم خوشاله تیروي. دوی بیا په دې اندي که چیرې څوک هر څه وکړي نو بیا هم خلک بې ځایه خبرې کوي، نو باید په خپله خوښه ژوند وشي. د لوګر ولایت اوسیدونکی صبر وایي چې دوی په خپله خوښه ژوند کوي او څرنګه چې دي هغسې خوشحاله دي او د خلکو بې ځایه خبرو ته ارزښت نه ورکوي. نوموړه زیاتوي،
موږ خپل ځان ته ژوند کوم، له هغه څه ده کوم لباس خپل ځان لپاره کوم، د خلکو لپاره نه، کرنګم کوم د خپل ځان لپاره کوم، او که زوړ مې خپل ځان لپاره کوم، خلکو خونه کې کینی خو خپل پکې کینم، او پکې څو سره خپایم، ماس خپایم سره، او د خلکو لپاره نو سره پخلا کېږم، نو سره غږېږم. خوشحاله خو ډېر یم په دې حالات کې، شکر د مړی وزیر رسیږي پاک حلاله سوتره د بچیانو سره، په ژوند مې ښه ده، خلکو خبرو سره ګرځم، ذهن مې ارام، کور کې مې ارام، سارا مې ارام، په خپل وظیفه کې مې ارام، ما چېرته ارام، نو څنګه چې یم هغه سې هر وخت یم.
د ټولنیزو چارو ماهرین وایي ژوند ډېر کم خو ډېر باارزښته ده، او دا د هر انسان حق دی چې په خپله خوښه ژوند وکړي. د پکتیا ولایت اوسیدونکی عرفان الله احمد زی بیا وایي چې باید د ټولنې قاعده او قانون په ژوند کې مراعات شي او د خلکو نظرونو ته هم توجه وشي، خو په دې اندازه هم نه چې څوک د خپل ژوند خوشحالۍ د خلکو د خبرو لپاره په خفګان بدلې کړي. نوموړی زیاتوي،
داسې ده چې پښتو کې یو متل دی، انسان تر خپله وسه پړ نه، هر څوک باید خپل وسه خپلو امکاناتو ته وګوري او د هغو امکاناتو مطابق باید دی بیا ګام واخلي. دوی باید د بل چا لپاره ژوند ونه کړي، د خلکو لپاره ژوند سده دا خو بیا ډېرې زیاتې ستونزې راولاړي. زموږ په ټولنه کې داسې ډېر خلک شته، حتی دوی چې عبادتو ته ځي د خلکو لپاره ځي، جومات وایي تربور مې بیا وایي چې دا ولې نه ده راغلی کنه، یا لباس، موټر، پیسې قرضوي یو موټر اخلي، وایي زما تربور چې د موټر لري باید زم یو موټر ولرم. دا چې ده زما په نظر دا ښه کار نه ده، هر څوک د هغه خپل وسته خپلو امکاناتو ته وګوري او هماغسې د خپل ژوند په مخ بوزي.
همداراز اسلام هم په دې ټینګار کوي چې تاسې دوستي او دښمني د الله د رضا لپاره وکړئ، نه د خلکو د خبرو لپاره. په همدې تړاو دینی عالم مولوی رضوان الله صافی داسې راته غږېدلی دی:
شریعت دغه ژوند چې د خلکو لپاره تیرې، چې خلک به څه ووایي، خلک باید ماته په دې خاطر چې وګوره څنګه ښه لباس یې اغوستی، په دې خاطر څنګه ښه کور جوړ کړی، دا ټول اسلام راته دا ریا ده، او ریا چې ده شرک خفي ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم ریا ته پټ شرک ویلی ده او اسلام سخت رد کړی. باید موږ زندگی د ریا دپاره ونه کړو، نه منځ، نه عبادت، نه حاج، نه جامع اغوستل، نه کور جوړول، نه وظیفه اخیستل. یعنی هر څوک چې د ریا دپاره دغسې کارونه کوي، دې ته رسول الله صلی الله علیه وسلم دا رد کړی ده، شرک خفي ورته ویلی.
ارواپوهان بیا وایي دوه کسه چې شریک ژوند جوړوي په ځینو حالاتو کې باید د ځان لپاره هم ژوند وکړي، ځکه هر انسان سره له دې چې ټولنیز ژوند لري یو ځانګړی ژوند د ځان لپاره هم لري. دا چې د خلکو د خبرو لپاره ژوند کول کومې رواني پایلې لري، د ارواپوهنې برخې کارپو محمد خان سلام داسې وایي:
که څوک د خلکو لپاره ژوند وکړي، د ټولنې لپاره ژوند وکړي، دا ډېر خطرناک پایلې لري، نه تنها د دغه شخص لپاره، بلکل د ټولنې لپاره، د کورنۍ لپاره، چې د هغو لپاره ژوند کوي هغوی لپاره هم دا خطر ده. بالاخره دا ژوند خسته تمامېږي دته، او دا خستګي د دې باعث ګرځي سي له دغه ټولنې سره، له دې خلکو سره د نفرت پیدا کی، له دوی سره ضد پیدا کی، یو ډول دای متضرر سو او دای متضرر تو په حیثیت باندې له ټولنې سره ضد پیدا کی. دا واضح خبره ده چې هغه سړی به ورک، هغه به خپل خواخه باندې ژوند نک. نو دلته شي سو، دلته ګیله راځي، دلته فاصله راځي، دلته بالاخره یو بل څخه لري کیږي.
درنو وریدونکو، د خبرونې په دې برخه کې د موضوع په تړاو تمثيلي ټوټه لرو چې مریم توخی لیکلې ده او زموږ همکارانې درته وړاندې کوي.
څوک دی؟ دا راغلم. وی ستړی مشی زویه، راغلی په خیر؟ څنګه وه شازیا جانه؟ خواښې دي خو سر دې ښه و؟
خیر یوسې مورجانې، ټول ښه ول، سلامونه یې کول. شازیا هم ښه وه.
داسې خوشحاله ښکاری زویه، لکه چې خوښ یې خسر دې کوم زیری در کړی، که څنګه زوی جانه؟
و مورې خبرو پسې مه ګرځه، د خوشحالۍ زیری خو به تا ته درکوم چې د کور د کاره دې خلاصه کړم، پوهیږي که نه؟
قربان دې شم زویه، د خولې نه دې صدقه شم. راځه راځه په ولاړو دا خبرې نه کېږي چې کینو. یا زویا وایا څه زیری دی چې زړه مې خوشحاله سي؟
پوهیږي مورجانی، د شازی مور او پلار څه وایي؟
څه وایي؟
وایي چې د نامزادۍ مو ډیر وخت تیر شو، مورجانه دې هم ناروغه ده، تر څو به د کور کارونه کوي، هسې هم کوژده دې په هوټل کې وکړه. نو راځئ دغه نږدې دوستان به خبر کړو، یوه نکاب وکړو، خپله ناوې په عزت کور ته بوزه، نور خیر و خلاص.
څه دا څه وایي؟ ولې خدای مکړه کونډه خو نه ده چې داسې یې راولم؟ دا خلک به څه وایي؟ ما د ټولو خلکو ډوډۍ خوړلې، پوهیږي که نه؟ ولس دی ولس، خبر یې که نه؟
و مورې ولې دې خبرو پسې ګرځې؟ زه خلک څه کوم؟ زه ځان ته ژوند کوم که خلکو ته؟ ګوره کوژده مې په هوټل کې لویه وکړه چې تر اوسه یې قرض نه دی خلاص، اوس مې بیا ولې په قرضو کې ډوبوي؟
نو دا خلک به څه وایي؟ چې څه خبره وه چې داسې یې په منډه نکاح وکړه؟ ولې مې شرموې وزویه؟ زه دوست و دښمن لرم، ولې نه پوهیږې؟ خواره خواري خو به زما یې چې یو زوی لرم او هغه هم داسې کوي، نو اوس ښه شوه.
خلک به څه ووایي؟ ډوډۍ به وخورې او زی به در نه مجبور چې زه د خپلې ښځې ګاڼه خرڅه کړم او د خلکو پور ورکړم، یا چیرته مسافرۍ ته لاړ شم. سمه ده، زما چیرته به څو کاله ځان ورکم، بیا به واده وکم او خلکو ته به ډوډۍ ورکم.
مسافری؟
هو نو څه وکم، داسې ساده واده خو ته نه منې، نو مجبور چې لاړ شم.
نه زویا، مسافری څه کوې؟ ورکه وایې یو زوی لرم. توبه توبه توبه، خو دا خلک به څنګه شي وزویا؟
ګوره مورې ته خلک څه کوي، که د ډوډۍ مسله وي خو په کوژده کې ښه ډوډۍ وخوړه، نور یې څه کوي؟ چې خدای راکړه بیا به د دلمسی شوې شش ونیسم.
ښه زویا، نو تاسې خپله پوهیږئ، زه خو ستاسې خوشحالي غواړم. وی زویا، تا سره په خبرو سوم، هلته مې چای جوش دی، ته ودرېږه چې زه چای درته راوړم.
وای وای زما ساده مورې، تر څو به موږ د خلکو لپاره ژوند کوو، یاله ته رحم وکړي.
خوګوریدونکو په دې هیله چې د خپرونې مطالب مو د پام وړ ګرځېدلې وي، دا خپرونه په همدې ځای پای ته رسوو. تر بیا ښه وخت.
دنیا حکم چل ان کو خلقو ایٹم بم طاقت لر ان کو خلقو دنیا زموں گا یو شریک کلے دے زموں پکلی کی شرم چوڑوئی زموں پکلی کی شرم چوڑوئی زموں پکلی کی شرم چوڑوئی زموں پکلی شرم جوڑوئی زموں پکلی کی شرم جوڑوئی زموں پکلی کی شرم جوڑوئی زموں پکلی کی شرم جوڑوئی
The leaders of the world the possessors of atomic power. This world is our shared village. Don't bring violence to it. Why? Why break the silence in it? Please, please, don't break the silence in it. Please, don't break the silence in it.
خپل هر سو د هواس په خاطر ژوند لتن نا سزا باور کوي د نوی ژوند نوی فکر پټال د غلام تصور مزنګوي مونږ خوبونو ل تصویر جوړو زمون د لاس قلم ورزوي زمون په کلی کې شرم جوړوي زمون پکلی کی 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 شرم جوړوي
Just for your own greed and lust, don't punish innocent lives. Children, mothers and wives, don't give slavery to our liberal thoughts. We're drawing new dreams and hopes. Why are you snatching that pen from our hands, destroying our lands?
رنگو نور تخلا کان دنیا لگی لگی فضا کے مبدل وے دات کلو نو ماشو مانو زانگو دسرو بادنو پڑیر موت روے دات نازنو ادا گانو نڑے دبد رنگی پدڑو ماخڑ وے زمم پکلی کے شرم جوڑ وے زمون پکلی کی شرم جوړوي زمون